دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
سلام د دې محل خبرونو ته مو زه سمي الله جلال زای هر کله کوم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د دغه سازمان د باور لیکونو د کمیټې پریکړه تصویب کړي چې د افغانستان د دایمي استازیتوب د چوکۍ په اړه پریکړه وځندول شي. ملګری ملتونو وایي د باور لیکونو کمیټې په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب په اړه دوه جلا لیکونه ترلاسه کړي چې یو یې د اګست په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ د شازافیر نصیر احمد فائق له لوري او بلې د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري دي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د غونډې ریاست وړاندیز کړی چې د باور لیکونو کمیټه دی د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپل ارزونه وځندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت له 16 فیر سره په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي سینرلی اوغلو پر راپور هم خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سینرلی اوغلو پر راپور کې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په برخه کې وړاندیزونه ستایي. پام وکړئ په دې اړه د خبر تفصیل ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شان زافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادی سندلی اوغلو لخوا په ترتب شوي راپور هم خبرې کړي. د برتانیا شان زافیر په افغانستان کې د سیاسي بدلون لپاره تاوتریخواله په داسې حال کې رات کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د روان کال 2023 د دوبی په موده کې هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخواله لارې د سیاسي بدلون سره مخالفت ښودلی و. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ وایي چې د 2020 کال د اګست میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد په امنیتي ځواکونو د افغانانو لخوا شپاړس ځانمرګي بریدونه شوي دي. انورالحق کاکړ د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې چې د سپتمبر په 18 لیندۍ شپږویشتمه خپره شوې لیکلي چې همداشان په دغه موده کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې د 15 نورو افغانانو د برخې اخیستلو په اړه معلومات ترلاسه شوي دي. کاغلی کاکړ په دغه مقاله کې له پاکستان څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د روان بهیر په ترڅ کې افغانستان ته د زیانمنونکو افغانانو د شړلو په برخه کې شته اندېښنو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان به افغان هنرمندان، خبریالان او د بشري حقونو فعالین له دغه هیواده ونشړي. خو ښاغلي کاکړ ویلي چې په دغه برخه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري. تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اورئ. د متحد ایالاتونو د دفاع وزیر لای راستن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د دغه هیواد سره د امریکا د قوي ملاتړ یادونه وکړه. هغه د فلسطین د ملکی خلکو پر خوندیتوب او د جګړې د ختمېدو سره د دوو دولتونو په جوړېدو ټینګار وکړ. د منځنۍ ختیځ د سبا ټینګولو لپاره د امریکا د همکارۍ په هڅو کې د دفاع وزیر آستن د سه شنبه په ورځ په بحرین او قطر کې څو لیدنې لري. سپینې ماڼۍ دوشنبه دسمبر 13 لیندۍ وویشتمه اعلان وکړ چې اوکراین ته د روسیې په خلاف جګړې کې په همدې روانه میاشت دسمبر کې یو ځل بیا هم نظامي مرستې ورکوي، خو نورې مرستې د کانګرس سره موافقې پورې اړه لري. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبرداری ورکړی چې د روان کال تر پایه د اوکراین لپاره بیلې شوي پیسې ختمیږي، خو د کانګرس سره لا هم د لګښتونو نوې بودیجې په هکله موافقه نه ده شوې. د مصر د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی د خلکو 9.6% رای ترلاسه کړي او د جمهوري ریاست ټاکنې ګټلې دي. دا د السیسی د جمهوري ریاست دریمه دوره ده. د په 2014 او 2013 کلونو کې هم په قاطع رایو ټاکنې ګټلې وې. په مصر کې د دسمبر له 10 تر 12 نیټې پورې ټاکنې وشوې او بهر میشتو مصریانو هم د نړۍ په 121 هیوادونو کې په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د چین په ګانسو ولایت کې د دوشنبه په ورځ د شدید زلزلې وروسته چارواکو نن سه شنبه خبرداري ورکړې چې د زلزلې نور ټکانونه هم را روان دي. د چین د زلزلو مرکز ویلي چې د دوشنبه د زلزلې شدت د ریکټر په کچه 6.2 درجه وو. د دوشنبه شپې تر ناوخته د لکټر لګ نه نور ټکانونه خبر هم ورکړ شوې ده. چارواکي وایي چې د سیمې موقعیت په کتو خای د ریکټر په کچه د 15 درجه په اندازه نور زلزلې هم وشي. پایسلند کې د سختو زلزلو وروسته د هیواد په سویل ویدیزو سیمو کې اورغورځون کې آتش فشانونه فعال شوې دي. د اورغورځون کې د دوشنبه په شپه پیل شوې او د سیمې فضای په دوړو او لوګیو پوښلې ده. ډیریک جانسن له ټاپو وزمینه چارواکو تیره میاشت له ویرې څلور سوه کسان ایستلي وو. چارواکي وایي زلزلو په ځمکه کې درز رامنځته کړی چې اوږدوالی یې 3.5 مترو ته رسیدلی دی. او دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی عظمت الله عمرزی د هند په تجارتي لیګ آی پی ایل کې د ګجرات د ټیم سره یوځای شوی. د راشد خان او نور احمد نه پاس عمرزی دریم لوبغاړی دی چې د ګجرات ټیم یې اخلي. دا خبرونه تر بیا د الله تعالی.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت سرپرست افغانستان لپاره د برتانی د سفارت شر د افیر سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکو او خپلواک ارزونکو سینرولی اوغلو پر رپورت هم خبرې کړي. د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان د سینرولی اوغلو پر رپورت کې د افغانستان د ستونزو د هوارولو په برخه کې وړاندیزونه ستایي. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت د شارجاپر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي پریدون هادي سینزرلی اوغلو لخوا په ترتیب شوي راپور هم خبرې کړې. دغه سفارت مرسیال وایند زی احمد تکل د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارجاپر یو ځل بیا د سیاسي مخو ترلاسه کول لپاره تاوتریخوالی رد کړی دی.
د کتنې په لړ کې ښاغلی ډیکسن اوسنی رامنځته شوي شرایط د بشري مرستو تر څنګ د اقتصادي او سیاسي مسایلو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله او وایي ویل دوی د سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکي دي. د سیاسي مخو د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالی په کلکه ردوي او دا دریځ رسمن اعلان کړی هم دی.
همداشان زی احمد تکل وایي چې ښاغلی ډیکسن په دې کتنه کې افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي زنګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي پریدون هدي سینزلی اوغلو روسیا راپور یو متوازن راپور بللې. خو خغلی متکی دغه راپور لزنه برخو په زنګړي ډول په راپور کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړي اساسي د ټاکلو د وړاندې سره مخالفت کړی دی.
د همدار از د ملګرو ملتونو زنګړي راپور ورکوونکي روسي راپور زیاتره موارد مثبت وبلل. خو هغه د وړاندیز هغه برخه له هغو وسنۍ شرایط سره سم او مناسب و نه ګڼل چې د افغانستان لپاره د کوم نوې خاص استازي وټاکل شي.
تر اوسه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او پخپل افغانستان لپاره دغه هوا شارج داپر دغه کتنې او په کتنه کې د بحثو مسلو په اړه رسنیو ته تسلی دی ویلي. بریتانیا د نورو لویدیځو هوادو په څیر د افغانستان سفارت د قطر پایتخت دوحه ته انتقال کړي او له هغه ځایه دغه هوا چاري پر مخ وړي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود امریکا غږ سره په مرکه کې د پریدون هادي سینزلی اوغلو ترتیب شوی راپور یو هر اړخیز راپور په توګه یاد کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دغه راپور ته
زه امید کوم چې د فرصت نه په استفادې سره موجوده سرپرست حکومت دې پوره غور وکړي او دغه فرصت نه په استفادې سره یو لار معقول د حل پیدا شي او همدارنګه نړیواله ټولنه هم د دې ملاتړ وکړي، ځکه چې دا راپور خو هم یو نقل د ملګرو ملتونو د امنیت دایمي غړو ته هم ورکړل شوی ده. زما په ان باندې خو بد راپور نه ده او یو لار د حل کېدلی شي. ښه خبره دا ده چې ټول طرفونه په دغې باندې موافقه وکړي او ځنې نیمګړتیاوې که لري هم هغې هم کولی شي چې د بین الافغاني تفاهم د لارې نه هغې ته هم یو رسیدګي وکړي. یعنې په مجموع کې زه منز افغان ویلی شم چې دا راپور یوه ښه لاره د حل کېدلی شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي پریدون هادي سینزرلی اوغلو خپل راپور تېره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته سپارلی دی. په دې راپور کې په یو نړیوال سیستم کې د افغانستان ادغام د طالبانو د ادارې لخوا د نړیوالو مسولیتونو منل او د بین الافغانی ډیالوګ د رامنځته کېدو پورې مربوط ګڼلې دي. حمزه شان په دغه راپور کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا د ځانګړي استازي د ټاکلو وړاندیز هم شوی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
افغان فعالین وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یو بل کال په تورتم کې تیر کړو. روان میلادي کال کې طالبانو نه یوازې د خصو په کارونو او فعالیتونو باندې نور بندیزونه هم ولګول، بلکې د هغوی د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو کې هم پاتې راغلل. 2023 کال کې یو ځل بیا د طالبانو نوې فتوی راغلې. نور حال د شهناز نفیس په رپورټ کې اوري.
د طالبانو په دویم ځلی واک کې د لومړی کال نه دویم او دویم نه دریم کال د خزو لپاره لا نور بتر شو. طالبانو په 2023 کې د خزو د زده کړو د هغوی سره عدالت او کار په اړه لا نور سخت فرمانونه ورکړل.
د محرم پرته د خزو په سفر بندیز، د کابل روختونونو کې خزینه کارکونکو ته د تور حجابونو اوصل او د نقاب اچولو امر، د خزو په لوړو زده کړو بندیز، د جمهوریت په دوره کې په زرګونو د طلاق قضیه غیر قانوني ګرځول، په رسنیو کې د ښځو د پاکۍ په اړه په خبرو بندیز، ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو په کار کولو بندیز، ځینو ولایتونو کې روختونونو او رستورانونو ته د محرم پرته د ښځو په تګ بندیز، د غیر دولتي ادارو لخوا په ټولنیزو زده کړو بندیز، په رادیو او تلویزیونونو کې نارینه وایاندویانو سره د ښځو په خبر لوستلو بندیز، د خزو سنگارزایونه غیر اسلامي بلل، کاندار کې خزو ته د فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس نه کارولو امر.
دا او د دینه ورته طالبانو تر اوسه د اتیونه زیاتو ورکړلې شو فتوو کې سلور 50 یوازې د خزو پر ضد ورکړې دي او د هر فتوی دلیل شریعت یاد کړي دي. د خزو د پرلپسې د ګوخه کولو لامله د بشري حقوقو ډلو او خزینه فایلین وای چې افغانستان کې دا وخت جنسي تبعیض پر ځای کړل شوې ده.
باوجود دې چې نړیواله ټولنې فشار هم لیدا خو نو سوختنم ده، خو د طالبان په کړنو کې نه مثبت تغییر راغی او نه په کې نرمښت راغی، بلکې په 2023 کال کې دغه کړنو نورم شدت پیدا کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ ریچرډ بینټ وای په اوسنی افغانستان کې د افغانستان د نیم نفوس یعنی د خزو د حقونو سرغړونه بي ساري ده او په 2023 کې د طالبانو نورو فرمانونو خزي نوري هم په کور دننه کړی.
لاره
ډیره روښانه ده. 2023 کال د 2021 کال نه بهتر او 2023 کال د 2022 کال نه بهتر ده. طالبان خزه خطر غنی. زه فکر کوم د افغان خزه احتجاجونه هغه یوازنی عمل دی چې د طالبانو مشروعیت او په نړیواله کچه د هغوی د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
په 2023 کې په نړیوالو رسنو کې افغان مېرمنې د واکمنو طالبانو پر ضد ولسی مزاحمت په توګه وښودلې شوې. افغان خزو مظاهره چانو یاد کال د تیر پسیر په احتجاجونو کې تیر کړو. د خزو په مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوار تر بل هر څه زیات اوریدل کېدلو.
حمایت، حمایت،
حمایت، حمایت.
خزو فایلی نوای پراتلونکو کې به هم مبارزه روانه ساتي.
افغانستان دست از مبارزه بر نمیداریم. در هر کجای جهان که باشیم، در هر گوشه و کنار جهان که باشیم، قطعا به مبارزات مدنی خود بر علیه گروه تروریستی طالبان ادامه خواهیم داد تا پیروزی. به امید آزادی افغانستان، به امید آزادی زنان افغانستان.
گروگان گرفته شدیم، زندانی شدیم، لت خوردیم، همکارای و همقطارای ما از بین رفت، حتی دخترها در ایران جان خود از دست دادن. همکارای ما به مدت های زیاد امیال رام در گروگان طالبا هستند.
بشری حقونو در سر اداره وای په 2013 کې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې جواب کافی نه و.
You know, there hasn't been any very serious response by the
end. The نړیوالو لخوا طالبانو ته کوم جدي جواب نه ښکاري، بلکې نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان دغه کارونه وکړي. موږ ګورو چې د نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان نورمال کی او یو ډول په رسمیت وپیژني. تاسو وینئ ډېر هېوادونه دي چې وایي څه کېدای نه شي، نو راځئ طالبانو سره ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پیل کړو.
په واشنگتن کې د خزو د سولې او امنیت ادارې د 2013 لیست ښایي چې په نړۍ کې په یو سل او اویا هیوادونو کې د افغان میرمنو د حقوقو کچا تر ټولو ټیټه ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د دغه یهودي دولت سره د امریکا د قوي ملاتړ یادونه وکړه. هغه د فلسطین د ملکي خلکو په خوندیتوب او د جګړې د ختمېدو سره د دوو دولتونو په جوړېدو هم ټینګار وکړو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د دوشنبې په ورځ په غزه کې هغه فلسطینی ماشومان په بیړه روغتون ته ورسول شو چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې ټپیان شوي وو. دا همغه ورځ وچې د بشری حقوقو د څار سازمان اسرائیل په دې تورن کو چې په غزه کې فلسطینیان د اوبو او خوړو لري ساتي او لوګه د وسلې په توګه کاری. په تل ابیب کې اسرائیلی چارواکو د تورونه د یهودانو ضد بللی او رد کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن چې د دوشنبې په ورځ د اسرائیلی چارواکو سره لیدنې لرلې، د خپل اسرائیلی سیال یو اف ګالت سره په غزه کې د ملکی فلسطینیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړو او دا کار یې یو اخلاقي او ستراتیژیک مکلفیت وباله.
ولسواکیانې هغه وخت ډېرې پیاوړې او لا باثباته وي چې د جګړې قوانین مراعات کړي. موږ به د اسرائیل د اساسي حق چې د ځان دفاع ده ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ به په دوامداره توګه د جګړې په جریان کې د ملکي خلکو پر خوندیتوب او غزې ته د بشري مرستو پر لیږلو ټینګار وکړو.
د اسرائیل د دفاع وزیر بیا وویل چې ځواکونه یې غواړي د حماس د لمنځه وړلو په هڅه کې د ملکي خلکو د زیانمنېدو مخه تر ډیره ونیسي. حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 10 د اسرائیل دننه ترګر برید وکړو. 1200 کسان یې ووژل او ځینې یې برمته ونیول.
موږ د خپل ارزښتونو د پاو د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عملیات کوو او هر کله چې د بشری مرستو خبره یادېږي باید دا په یاد ولرو چې 129 کسان په غزه کې برمته نیول شوي. دا تر ټولو جدي بشری مسله ده.
په لبنان کې د حزب الله وسلواله ډلې او نورو ایرانی نیابتي ډلو ته د خبرداري ترڅنګ چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو ډډه وکړي، آسټن او ګالت د جګړې وروسته د فلسطینی قلمرو په اړه خپل نظرونه هم شریک کړل.
موږ پوهیږو چې تیرې 2 ورځې د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو دردونکې ورځې وې. خدا غمیزه به نور هم هغه وخت ډېره پیچلې او سخته شي که اسرائیلي او ستاسو ګاونډي فلسطینیان د دې بدبخت جګړې په اړه قهرجن، متفرق او ناهیلي پاتې شي. دا د دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو په ګټه ده چې د یو بل خواته په ګډه من کې د دوه دولتونو پر جوړولو کار وکړي.
موږ په دې باور یو چې حماس به د غزې کنټرول ونه لري. اسرائیل به هم په ملکي لحاظ د غزې کنټرول ونه شي کړي. موږ به د اړتیا سره سم فوجي عملیاتو ته دوام ورکړو تر څو خپل راتلونکي خوندي کړو او پورې غاړې به د بېطرفه همکارانو دپاره خاصې لارې جوړې کړو.
خود فلسطینی ادارې صدراعظم محمد اشتیا دپاره
لومړی توپ د روانې جګړې هر څه ژر بندې تل دي.
ان الذي نريد الان
دا نړۍ موږ سره باید شي چې روان يرغل او اشغال ختم کو. فلسطیني مشرتابه د هیڅ چا په تړلې نه دي. دوی مشروعیت تخپل ولس نه اخیستل شوی او د رای په صندوقونو کې د خلکو غوښتنه معلومه ده.
د منځنی ختیځ د ثبات ټینګولو لپاره د امریکا د همکارۍ په هڅو کې د دفاع وزیر آسټن د سیشن بې پورس په بحرین او قطر کې څولیدنې لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې. خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
امریکا غواړي اسرائیل په غزه کې د حماس ضد عملیات د دې کال د اخیره پورې پای ته ورسوي. په غزه کې د اسرائیلي پوز عملیات به څومره وخت ونیسي او د جګړې وروسته اسرائیل د غزه لپاره څه پلان لري؟ دا هغه پوښتنې دي چې په بیت المقدس کې د دفاعي چارو شنونکي جناتن سپایر په دې مرکې کې جواب کړي. جو بایدن خبرداري ورکړه چې اسرائیل د حماس په ضد جګړې لپاره نړیوال ملاتړ له لاسه ورکوي. اسرائیل به څنګه خپل مهم متحد رضا وساتي؟
زه فکر کوم چې په اسرائیلو کې د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان سره د لیدنې نه وروسته هم یو روښانه احساس شتون لري چې د امریکا او د اسرائیل د جګړې د ختمولو په اړه په مهالوېش کې یو څه توپیر شتون لري. نو ځینې اختلافات شته. زه فکر کوم چې تر دې دمه د امریکا د ملاتړ په اړه په اسرائیلو کې ډېر مثبت احساس موجود دی. که اسرائیل غواړي په غزه کې د حماس د حکومت د نسکورولو ماموریت پای ته ورسوي نو باید ژر تر ژره دا کار ترسره کړي. په ښکاره ډول امریکا غواړي دا کار په دې کال کې ترسره شي. نو زه به ووایم چې د یوې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې احتمال شته چې اسرائیل به د لوړ شدت کمپاین پای ته ورسوي. اسرائیل به شاید د یو اندازې پورې د امریکا هیلې پوره کړي خو دا خورا لوړې دي. نو زه شک لرم چې دا به هغومره ژر پای ته ونه رسیږي څومره ژر چې امریکایان یې غواړي. خو د یوې یا دوو میاشتو په موده کې به ختم شي.
According to UN, Gaza has become a graveyard of Palestinian children.
د ملګرو ملتونو په وینا غزه د فلسطینی ماشومانو په هدیره بدل شوې ده. په دومره لوړ شمیر په غزه کې د ماشومانو او د ښځو د وژل کې دروسته د اسرائیلو ولست جګړې په اړه نظر څه دی؟
Yes, first of all, I think that there is in Israel and I would suggest ټول لومړی څه فکر کوم چې په اسرائیلو کې د دې ارقامو په اړه یو څه شک موجود دی. دا ارقام د غزه د روغتیا وزارت ورکوي. دوی د وژن کې اسلام پال او جهادي ترهګری ډلې چارواکي دي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې ده.
یونیسف ډایرکټر واز دیر ان غزا.
خو د یونیسف مشر دوه اونۍ مخکې په غزه کې وو او هغه د ماشومانو د مړینې شمیر تاییدوي.
Yeah, I'm not talking, again with respect the UNICEF یوزل بیا د یونیسف مشر غزه ته په لاند سفر په دې موقف کې نه دی چې د وژل شو یو کوچنیانو شمیرې وڅېړي. د یونیسف مشر د هغوی په شمیر باور وکړ. بس کار ډول زنه شم کولای لار خوونی ورکړي. خلک آزاد دي په هر څه چې وغواړي باور دی وکړي. مګر هغه څه چې دوی کوي او دوی باید خبر وي دا د یو وژن کې اسلامي ترهګر دلیل خو ورکړل شو یا ارقام دي.
UN is giving
them شمیره چې ملګری ملتونو ورکوي د ملګرو ملتونو د فلسطینی کډوالو ادارې ورکوي. د یونیسف رئیس چې په خپل حالت لاړو او کته سو د دې ټولو پښپیرو هم باور نه کوي نو باید په چا باور وشي؟
Well, the point is that the UN in the middle of a war situation is خبره دا چې د جنگي حالت په منځ کې ملګری ملتونه په ساده ډول په دې حالت کې نه دي چې حساب وکړي. زه فکر کوم چې ملګری ملتونه تیروتنه کوي. دوی د حماس په شمیرو باور کوي. باید داسې ونه کړي لکه څنګه چې ما وویل. زه نشم کولای ملګرو ملتونو ته ووایم چې باید د حماس په څیر پر وژن کې اسلامي ترهګري ډلې باور ونه کړي.
like, you know, IDF is on ground as well.
خاونو بیا د اسرائیل د حکومت شمیرې مو سره شریک کړئ. تاسو په غزه کې په زمکه پاوز لري څومره خلک وژل شوی دي؟
یو ځل بیا زه ډاډه نه یم چې آیا د اسرائیلو پوځ هڅه کوي د وژل شویو فلسطینیانو شمیرې ورکړي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم، اسرائیل د حماس د شمیرو په اړه په عمومي توګه د شک احساس لري. ډیری اسرائیلیان د اکتوبر پر 8 د اسرائیلو قتل عام د جګړې لپاره یو مشروع دلیل وړاندې کړ، او له همدې امله دوی د پوځ ډیر ملاتړ کوي، او دوی په غزه کې د حماس د واکمنۍ ختمېدو غواړي. دوی فکر کوي چې د جګړې هڅې د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره دي، او دوی دغه موخې ملاتړ کوي چې زما په اند د لوی اکثریت نظر دی.
The UN has tried multiple times to pass
ملګرو ملتونو سوزله هڅه کړې چې د بشر دوستانه وقفې لپاره لایحه تصویب کړي. اسرائیل ولې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ ته غوږ نه نیسي؟
لا د مخه یو وخت پتر سره شوې ده. اسرائیل د یو داسې ډلې سره په جګړه کې ښکیل دی چې د اکتوبر په 8 یې برید وکړ، او حماس غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي. نو څنګه چې په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش پر ضد جګړه کوله، نو د جګړې د قوانینو له مخې و جګړه تر سره کړه چې ترڅو ژر تر ژره بریا تر لاسه کړي. اسرائیل هم ورته کار کوي
چې دا جګړه سر ته ورسیږي. نو بیا د اسرائیلو د غزې لپاره پلان څه دی؟
زما د معلوماتو پر بنسټ لومړي وزیر د ملي امنیت شورا د رئیس او یو شمېر نورو په ګډون یو ټیم جوړ کړي تر څو د پلان په جوړولو پیل وکړي. خو تر کومه ځایه چې زه خبر یم، اسرائیل تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه لري. همدا اوس د اسرائیلو پلان لږ تر لږه جګړه پر بریالیتوب سره پای ته رسول دي، او بیا به د اسرائیلو حکومت د سولې پر رامنځته کولو پیل وکړي.
په
غزې کې په دې بې ساري پیمانه پوځي عملیات او بمباري به څنګه اسرائیل خوندې
کړی؟ Because the intention is to destroy the murderers. ځکه چې د اسرائیلو نیت د حماس د واکمنۍ لمنځه وړل دي، چې د حماس له قوله دوی غواړي د اکتوبر 8 په ډول نور بریدونه ترسره کړي، او چې کله د وژن کې دښمن حماس واکمنۍ لمنځه یوړل شي، نو اسرائیل به خوندې شي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غو سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د حوثی ملیشو لخوا چې ایران ملاتړ کوي په تجارتي کښتیو او نورو بیړیو باندې ناپارون کې حمله دوام لري. د بیړیو چلولو پورې مربوط امنیت او بین المللي تجارت ګواښي. پر سر پر نورو حملو د دسمبر د میاشتې په 11 نیټه هغه حمله وه چې په سره بحیره کې ټینکر باندې د ناروی هیواد بیرغ رپیده چې دغه حمله په علت په بیړۍ کې ور ولګېده، او د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه د مارشال په ټاپوګانو باندې د توغندۍ حمله وشوې. دا حمله په هغه کښتۍ باندې وشولې چې بیرغ ور باندې رپیده د سویس کانال په لور روانه وه چې خپل هدف یې خطا کړ. د روسانو لخوا دغه حمله له هغه وخت نه راپدې خو پراخه شوې دي چې د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د حماس لخوا په اسرائیل کې ناوړه تروریستي حمله شوې چې څه باندې 1200 تنه پکې وژل شوې، او د حماس او اسرائیل ترمنځ راتلونکي جنگونه خته. امریکا په جواب کې دغه سیمې ته په مرستو ډکه یو شمېر کښتۍ واستولې، او حمله کوونکي درون او توغندي وویشتل. د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټری د هوایي قواو ترون جنرال پات ریډر نو ویل امریکا په سره بهیره کې وزا ډیره جدي نیولې ده. دغه اقدامات چې موږ له دغه حسي قواو نه وینو بې ثباته کوونکي دي. دوی خطرناک دي، او په څرګند توګه د بین المللي قانون نه بدنامه سرغړونه ده. دا یو بین المللي ستونزه ده چې یو بین المللي حل غواړي. ترون جنرال ریډر وویل د کښتۍ چلونې پورې مربوطې د خاصې قوا د عملي کولو په باره کې د خپل بین المللي متحدینو او انډیوالانو سره نږدې نه سلام مشورو ته دوام ورکوو، او موږ به په نږدې راتلونکي کې نور ډېر څه برابر کړو، مګر موږ په درسته سیمه کې د بین المللي لارې کنټرولولو ته دوام ورکوو چې د بیړۍ چلونې د ازادۍ ملاتړ نه وکړي، او د هغو کوششونو ملاتړ کوو چې د امنیت او ثبات ژغورنې ډاډ ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبر